خادم حسین صاحب، زما لومړی پوښتنه ستاسو نه دا چې تاسو دا کوم کتاب لیکلی دی، ملیټن ډیسکورس، یعنی د اورپکو مفکوره. نو کول زمونږ اوردونکو تاسو وایي چې د اورپکو مفکوره د څه مفکوره غوي لري؟
دا چې د مفکورو مختلف قسمونه او د هغې د جوړېدو د طاقت سره یا د اختیار سره تړلی یو پوره عمل چې هغه تاسو ګڼلی شي چې ډېرو مفکرینو د ډېر وخت نه په دې کار کولو، او چونکې د دغه مفکورې د سماج هر قسم مفکورې چې وي، هر قسم سیاسي سماجي یا کلتوري مفکورې چې وي، هغه اختیار سره تړلی وي او هغه سماج باندې یو خاص قسم اثر لري. د دې د وجې نه چې کله مونږ وکته چې تیر شوو څلوېښتو کالو نه یا 35 کالو نه په سماج کې دننه د سخت دریځای کم یو عمل شروع شو او هغه په مختلفو شکلونو کې شروع شو، د هغې بنیادي اجزا سو هغه بنیادي طور په کومو کومو څیزونو تقسیم وه. نو که تاسو وګورئ چې د اورپکۍ مفکوره په بنیادي توګه د دوه درې څیزونو مجموعه ده. یو خدا ده چې د اورپکۍ مفکوره ټول دنیا په یو شان شکل کې لیدل غواړي، څه چې مونږ دلته دې کتاب کې هوموجنایزیشن ویلي دي چې هر څه یو شان شي، لکه خلک یو شان کپڑے اغوندي، یو شان نظر لري، یو شان سوچ لري، یو شان فکر لري، یو شان احساس لري، او هغه یو شان یو شان والا خبره چې دا هغه د دې د نقطه نظر مطابق لري. نو دا داسې قسمه مفکوره دراصل په یو ریاست، سماج، په یو ټولنه او په دنیا د خپل اختیار دی په بنیاد، دغه مفکوری په بنیاد د خپل اختیار په ولکه کې راوستل وي. دا خو د دې یو جز دی. دویم جز دا دی چې دا یې تړلې ده مذهب سره او د مذهب اسلامي تصور سره تړلې ده، او د هغې کې اسلامي تصور چې کوم دی اورپکۍ تاسو ګڼلی شي چې کوم اسلامي تصور دی، هغه اسلامي تصور کې په مختلفو شکلونو کې تبدیلۍ راوستې دي. مثلا دا چې اسلام کې جهاد لفظ یو قران کې شته، او هغه جهاد د عمومي توګه د کوشش کولو په مانو کې استعمالي، هغه د جسمانی کوشش، هغه د ذهني کوشش، هغه د ځان صفا کول ولا خبره، یا د پاکیزګۍ کوشش، تقدس کوشش، خلکو سره د ښېګړو کوشش، دای بدل کړ د ایمانی او د قتال ته واړول، چې هر شی په ټوپک، لکه جهاد په ټوپک. داسې د جهاد معنی بدلکه، بیا چې څه ته د خلافت وي د خلافت معنی بدلکه، بیا د شهادت معنی بدلکه. نو د اسلامي جهاد د معنی بدلول د هغه یو شانوالي راوستلو په خاطر د دې دویم جز دی. او دریم جز دا دی چې د هغې دپاره دا ضروري ده چې ته به د یو خاص ټولنې یا دغه قسمه مفکوره چې کله یو ټولنه کې تاسو تومبئ، نو د هغې دپاره ضروري ده چې تاسو د هغې خپل تاریخي، کلتوري، سماجي، سیاسي اړخونه، یا ایون تر دې پورې چې اقتصادي اړخونه د منځه یو سي. نو د هغې دپاره بیا دا ضروري ده چې هغه ټول سماجي فکر دی، سیاسی فکر دی، او که تاریخی تسلسل دی، او که کلتوری احساس دی، دا د دې ځمکې او د دې خاورې دا کټ کا، دا ختم کا، دا لری کا. نو د هغې په ځای دغه مفکوره راوړه کوم چې ما مخکې ارزو کړه. دا درې اجزا دي.
خادم صاحب، ملیټن ډیسکورس یا د اورپکیتوب مفکوري د پښتنو په ټولنه کې څنګه ځای جوړ کو؟ کم کم داسې عوامل چې هغه د دې سبب جوړ شو؟
زما خیال دا چې د پښتنو ټولنه لکه څنګه چې نور ټولې ټولنې په خپل ارتقایي مرحلو کې روانه وه، او ارتقا به کوله د یو قبایلي تصور ته ویلی شي چې د یو ایجیټل ایرین ټرایبلزم، د یو بینیولنس، یا د یو تصور ته ویلی شي چې د یو سخی قبایلي نظام نراتیرېده، لبد مرغه چې کله د زاري روس او د برتانیې ترمنځ جنگ راغی، نو د پښتنو د سیمه د هغه د پاره د بفر زون په تور استعمال شو. بیا د هغې نه وروسته چې کله د سوویت یونین او د امریکې ترمنځ جنگ راغی، سوړ جنگ او بیا تود جنگ، د هغې د پاره د استعمال شو. او بیا وخت تر وخته د دې چې کوم ارتقایي مرحله وکړه، د کلتور مثلا، که د میوزیکو، که د احساسو، که د کړوړو، دا په مختلفو شکلونو کې قطع کړی شو، کټ کړی شو، بیا د دې تاریخ کټ کړی شو، لکه د تاریخي تسلسل قطع کړی شو، بیا د دې چې کوم سیاسي حواله باندې ارتقا کیدونکې وه هغه سیاسي ارتقا ختم شوه یا قطع کړی شوه. د هغې د وجې نه د پښتنو په سماج کې یا ټولنه کې ځای په ځای داسې ځایونه پاتې شو، داسې کریکس پاتې شو، یا داسې رپچرز پاتې شو چې په هغې کې د اورپکۍ مفکوره رامنډل ډېر زیات اسان و. خو که تاسو تصور وکړئ نو تیر شوي زما خیال چې 40-50 کالونه دا په تسلسل سره د مختلفو غاړو نه، هغه د عالمي قوتونو د غاړې نه هم، هغه د سیمې د ریاستونو د غاړې نه هم، او هغه په سماج کې دننه د هغه تنظیمونو په وجه هم کوم چې د دغه سیمه ییز یا بین المللي یا بین الاقوامي عالمي قوتونو سره څه ناڅه تعلق لرل.
خادم صاحب، څه ګورئ تاسو چې د دې مفکورې متبادل کومه مفکوره کېدای شي او د هغې لپاره څه هلې ځلې روانې دي؟ کنه
د دې متبادل مفکوره بالکل هغه شان کېدای شي کوم چې کوم کوم ځای کې چې دا قطع کړی شوی، دا دغه کوم کوم ځای کې چې د پښتنو تاریخي تسلسل قطع کړی شوی دی، د هغه ځنه به ګندل غواړي. مثلا د پښتنو تاریخي تسلسل په فوک کې دی، په کلاسیکي شاعرۍ کې دی، په ډرامه کې دی، په احساس کې دی، په جرګه کې دی، په مرکه کې دی، په اجره کې دی، په جماعت کې دی، په لار ګودره کې دی، دغه ځای نه به تړل غواړي، دغه ځای نه به ګنډل غواړي. او هغې کې چې کوم احساس و د هغه شاعرۍ کې یا هغه ناسته پاسته کې یا هغه کړه وړه کې چې کوم احساس و، هغه د زیاتو خلکو د شریکولو احساس و، هغه خلکو سره د مرستې احساس و، هغه د اشر او د غبل احساس و، هغه په یو بل باندې د انحصار احساس و، په جذباتي توګه او په فکري توګه او په مخ کې تک احساس و. زما خیال چې کله دغه قسمه احساس چې هغې ته تاسو هرګوندیزي ویلی شي یا پلورلیزم ویلی شي، هغه پلورلیزم د هغه فوک نه او د هغه کلاسیکي شاعرۍ نه راویستل او د هغه ټولو مبارزو نه راویستل، لکه د تاسو بالکل چې کله شروع کوي نو د بایزید انصاري نه راوالی تر خوشبین میرویس نراوالی، میرویس بابا، بایزید انصاری، خوشحال بابا، بیا باچا خان نراوالی، او بیا د دا اوتړی پوره تاریخي تسلسل سره لکه د بودیست سیویلایزیشن او د انډس سیویلایزیشن سره، کوم چې د پرشین سیویلایزیشن نه هم ډېره زیاته ګټه کړې وه او د چاینیز سیویلایزیشن نه هم ډېره ګټه کړې وه، هغې سره اوتړلی شي. نو دغه کلتوري، سماجی او سیاسي فکر چې کم کم ځای کې قطع کړی شوی دی، هغه هغه ځای کې اوګنډلې شي او تسلسل سره د موجوده تهذیبي ارتقا سره اوتړلې شي چې انسان تر اوسه کم سوچ کړی دی، هغې سره اوتړلې شي. نو زما په خیال دا دی چې دغه کم مفکوره چې د پښتنو د سماج نه اوړلې شوې ده، دغه به پیژندلی شي.
خادم صاحب، خري پښتنه زما ستاسو نه دره که پرسته داسې ونه شي، یا چې کم کتری دي که د هغې ذکر تاسو کوي او پرسته بیا دغه مفکوره چې کوم متبادل تاسو یاد کړه د ملټنټ ډیسکورس یا د اورپکیتوب ضد مفکوره چې کومه ده، که پر اسکا دغه بحال نشي یا دغه لپاره کارو نشي، نو څه ګوري تاسو چې څومره نقصان به وشي؟
چې کومه دي اورپکی متبادل مفکوره ده، د هغې اجزا خو ما بیان کړ، هغې کې هر ګوندیز راځي، د ډېرو خلکو قبلول راځي، هغې کې د مذهب په بنیاد یا د نسل په بنیاد، د ژبې په بنیاد، د فرقې په بنیاد، د خلکو نه ویستل بلکې خلک شریکول، دویم په هغې کې د انسانانو د عظمت یا بشر دوستي راځي، دریم په هغې کې د ځمکې او د خاورې نه ټوکېدلی علم او هغه موجود تهذیبي ارتقا سره تړل دا راځي. که دغه شان ونه شوه نو بیا داسې کېدای شي چې کوم شوي دي مختلف وختونو کې سیاسي او سماجي ټولنو کې چې هغه ځای په ځای یا خو هغه غاړې ته لاړ شي کومه ته چې مونږ وایو انتها پسندي یا تاثر ته اورپکی وایي، او ځای په ځای په هغې کې پولرایزیشن پیدا شي، تفاوتونه پیدا شي، هغه تفاوتونه دننه په سماج کې د یو بل سره په ضد جنگ شروع کی، او هغه جنگ بیا تاسو ته تصور کولی شي چې دی هغه ټولنې د پاره هم، د هغې نه ګیر چاپېره ریاستونو د پاره هم، او د ټولې دنیا د پاره هم یو لوی عذاب جوړ شي.
ښه، بل تاسو خپل کتاب کې ذکر کړی دی چې لکه دغه د اروپا کتاب چې کوم مفکوره ده، در د ویزډم او د کوم ماډرن سیویلایزیشن دی، د هغې او دغه رنګې د پښتنو چې کوم خپل آیډینټیټي ده، د هغې د ختمولو لپاره چې کومه دی دغه روانه ده یا دغه لپاره کار کیږي، نو که په دې لږ رڼا واچوئ.
ما تخيل بعض الناس اسي خكاري چي د اورپکاي دغه نقطه نظر د پښتنو دري سيزونه د پښتنو تاریخ د پښتنو کلتور چې پاره کې جبم راځي او د پښتنو سماج دا ځای په ځای مات ک هغه څه ته چې انګریزي کې وي کنه کټنګ لیم بای لیم لکه بالکل د پور په پورې مات ک دغه پور په پور ماتولو د پښتنو سماج کې یو قسمه کاګنیټیو ډیسونانس چې ورته انګریزي کې وای یو قسمه دو مخیزی را پیدا کا چې په ظاهره خبره یو او په زړه کې خبره بل او په دې نه پوهېدل چې دا زما زړه کې خبره ده دا صحیح ده که دا په خوله چې کومه خبره کوم دا صحیح ده دې ته تاسو د قول او فعل تضاد نه شي ویلې دا اصل کې دننه دو شخصیتونه جوړ شي او دغه دو شخصیتونه او دو مخیزي بیا سماج په منځ مات کی او دا سماج په منځ مات کی نو هغه سره یوازې د سماج ته توان نه رسي د انساني پوره علم ته چې کوم دغه سماج نه دغه تاریخي تسلسل نه او دغه خوري نه راټوکېدلې دي هغه هم د انساني پوره علم نه منفي شي د دې د وجنا زما خیال دا دی چې د پښتنو د سماج د موجوده تهذیبي ارتقا سره تړل په هغه بنیاد چې کوم د اغي د شناخت دی او هغه شناخت چې هغه د اغي تاریخ سره تړلې دی هغه د اغي غار او سیمه او صحرا او اوبو سره تړلې دی او هغه شناخت چې هغه د اغي اجتماعي احساسات سره تړلې دی دا چې تاسو د کوم سماج او ختم کړي دا په عمومي توګه د عمومي انساني اجتماعي سماج ته نفی دا اغینا منفی کول دی دا اغینا سیزونا اخیستل دی زمان خیل داده چه دغا شناخت بسری به هر حال په هر ځای کې موجود دی په کلتور کې موجود دی په تاریخ کې موجود دی په شاعرۍ کې موجود دی په موسیقۍ کې موجود دی په اتڼونو کې موجود دی په اجرو جماعتونو کې موجود دی په د مشرانو په کیسو کې موجود دی په آرټ او په فن کې موجود دی دلته د دې په کرافټ کې یا په فنونو کې موجود دی لرګي باندې کار کیږي چمړې باندې کار کیږي دلته د اوسېدو یو خاص طریقه او کړو کې موجود دی لکه دی مشرانو احترام او د جرګې صورت او د نن یو بل سره مشوره او صلاح دا ټول په دلته موجود دي دغه راغونډول په مختلفو شکلونو کې او هغه بیا د تعلیمي نظام ایسه جوړول هغه د سماجی نظام ایسه جوړول او هغه د سیاسي نظام ایسه جوړول زما خیال دا هغه کار دی چې نن د پښتنو چې کوم تفکراتي خلک دي هغه خلک دي چې هغه تدبر کوي د هغې دپاره ټول لازمي کار ماته دا ښکاري
خادم صاحب خیرې پښتنه که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې هر څه یا د کومه مفکوره چې د اورپکی توپ د ملټنسي کوم ډیسکورس دی نو څه وایي چې د ګټه چاته رسیږي
ما تخیل داسې ښکاري چې د ګټه درې قسمه خلک علي یو خو هغه خلک علي چې د وطن کې د مذهب په بنیاد سیاست کوي او د مذهب په بنیاد سیاست په داسې شکل کې کوي چې داسې ښکاري چې د اورپکی تنظیمونو سیاسي مخ دی نو هغه خلکو ته زیاتې ګټې رسي تاسو دې انتخاباتو کې ولیدل او داسې به تاسو مخکې وینئ او هغې ته دا ګټه حاصله شي چې په ریاست کې دننه کوم ته چې دي د مذهبي شناخت وي د هغه مذهبي شناخت په بنیاد لاړ شي او دغه شناخت چې کوم د خوري شناخت دی هغه ختم کړي او دا د یو بل په تضاد کې راوستي د مذهب شناخت اگر چې په قامي شناخت کې مذهبي شناخت هم شامل دی خو دې دا لري که او دا جدا د یو بل په تضاد کې راوستي یو خود دغه خلک ګټه حاصلي بلکې هغه خلک ګټه حاصلي کوم چې مختلف سماجونه مسلسل په مختلفو شکلونو کې په خپل قابو کې او په خپل ولکه کې ساتل غواړي لکه مثلا د پاکستان او د افغانستان او د نور د سیمې د ملکونو اشرافیه سیاسي اشرافیه او فوجي اشرافیه درېم چې هغه خلک ګټه اصلي کوم چې په دې وطن کې منډای او مارکیټونه چلوي مثلا د ټوپک مارکیټ چلوي او د کوتک مارکیټ چلوي او د پر ټوپکې جوړي او د پر ګولې جوړي او د پر ټوپی جوړي او د پر جیزونه جوړي د هغه خلکو ګټه ما تخکاری چې د کارپوریټ دنیا ګټه د پاکستان او د سیمې د ملکونو د سیاسي او فوجي اشرافي ګټه او هغه خلک دلته چې د مذهب په نوم سیاست کوي هغه ګټه په دې کې واضح ښکاري
یو جهان من اساس نه خادم حسین صاحب ډیر ډیر مننه اساس
نه ډیر مننه
السلام علیکم